السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې یو ساعت خبرونه په خبری ټولګه کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی شایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي. د افغان جاپان روغتون د تمویل تړون ختم شوی او چا تر اوسه نه دی غځولی. دا خبره په کابل کې د کورونا د ناروغانو د تداوي د دې لوی روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتینی بیګا ازادي راډیو ته وکړه. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د روغتون د نه تمویل په صورت کې به د کورونا درملنه په افغانستان کې لا ستونزمنه سي. چین له افغانستان سره د 500 تنه خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دغو مرستو کې غنم، بوره، غوړي او د کچالو یا پچاټو د پروسس ماشینونه شامل دي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ملي ټیم سبا د نړیوال جام په لومړني نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخېږي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو نړیوال جام د کرابین ټاپوګونو په کوربتوب روان دی. افغانستان او انګلستان سهشنبه د کابل پر وخت ماښام 5:30 بجې د انتیګا په سر ویو ریچارډ استیډیوم کې سره مخامخېږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د مسکو پر طبیعي ګازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه پرون وویل چې د ناټو پوځي تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیلو لارو د موندلو پر اړتیا موافقه سوې ده. د اروپا یو پر درېیمه برخه ګاز له روسیې واردېږي. متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغنو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. او د استرالیا د ټینس آزاد سیالۍ هسپانوي رافایل نادل وګټلې. هغه پرون د استرالیا د ټینس آزاد سیالیو په پای لوبه کې دانیل مدویدیف ته 3-2 ماتې ورکړه. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجل بشري مرستې ونیسي خلک به د مړینې له خطر سره مخامخ شي. د امریکا حکومت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د برمته سوي امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو لپاره اقدام وکړي. د اروپا پارلمان سبا او بل سبا د افغان ښځو د وضعیت په تړاو غونډه کوي. دا هموري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې را روانه چهارشنبه په تودو او نږدې میاشت وروسته په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر پیلېږي، خو د نجونو د تحصیل په باب څه نه دي ویل سوي. یو شمیر افغانان وایي چې د کورونا ضد واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. امارات وایي چې له یمن څخه یو بالستیک توغندی د حوثي یاغیانو لخوا توغول سوی چې مرګ ژوبله نه لري. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوي 11 د جنوري میاشتې 13 ورځو د دې خبرونې د مهمو خبري راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجل بشري مرستې ونیسي خلک به عمري او ترهګري به پیاوړي سي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخو پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د اروپایي ټولنې د استازولۍ لومړنۍ غونډه وسوه چې له افغانانو سره پکې د مرستو پر اړتیا ټینګار وسو. سپی ولا ستانکزی او نور تفصیل.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا ای بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلې څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي، په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو برمتسیوي امریکایي وګړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. واشنگتن وایي دغه امریکایي وګړي چې ساختماني انجینیر وو، دوه کاله مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا برمتسو. طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې ندي کړې. تفصیل له عبدالهی کاکړ څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتسوي ساختماني انجینیر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمتي کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شایي په طالبان پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. سپین ماڼۍ پرون د ولسمشر بایدن په وینا ویلي د امریکا د یو بیګنا وګړي خوندیتوب ته ګواښ پېښول د منلو وړ نه دی. ولسمشر بایدن له طالبانو غوښتنه کړې که تمه لري د مشروعیت ترلاسه کولو په اړه غور وسي، باید مارک ژر تر ژره خوشی کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو سره په هر کتنې کې د مارک فریریکس د برمته کېدو قضیه یاده سوې او د هغه خوشی کېدل د امریکا لپاره له اصلي لومړیتوبونو دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان شوزو د وضعیت په تړاو غونډه لري. دا خبره دغه پارلمان په یو بیان کې کړې ده. تمه ده ځینې مخکښې افغان شزي د اروپا د پارلمان شزینه غړي، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي دې غونډه کې برخه واخلي. نور تفصیل له سفی ولستانیک زینه.
د افغان خزو ورځی په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د خزو پر روان ترنګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو به د افغان خزو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د خزو پر خورا اندېښمنوونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې د غونډو ته مشهورې افغان میرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، حوریه مصدق، حبیبه سرابی، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغوښتل شوي. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابی د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سونه کې د دې مجلس دعوت شوم
غونډه ته را بلل شوی زیاتره هغه میرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي او همدارنګه په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې له افغان میرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول له افغان میرمن
میرمن سرابی وویل اروپایی ټولنه غواړي له دې لارې له افغان میرمنو سره پیوستون وښیي. دا غونډه د اروپایي پارلمان د رئیس روبرټا میتسولا، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یوې پخوانۍ رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ځانګړې استازې انجلینا جولی او د اروپایي کمیسیون د مشرې اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم دې غونډې کې خبرې کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان میرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
زه جنرال دولت وزیری یم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د رادیو د شلمې کلیزې له زړه تله مبارکۍ وایم. د رادیو د لا غوړېدا او د ستاسو قدرمنو د ډېرو بریاوو په هیله څښتن تعالی مو په ټول ژوند کې مرستندوی اوسه. رادیو د افغانستان د مظلوم ولس د غږ رادیو ده. ټول وخت یې کوښښ کړی دی چې د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. هیله ده چې په راتلونکي کې هم خپل کار ته په هماغه کاملا بې پرېتوب ادامه ورکړي او د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي تر څو چې په افغانستان کې نړیوال بالاخره پرېکړه وکړي او د دې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخي ډېرې اړیکې لرم. خوندم راکوي ته بیا مې پسمیږي یو د خیر خبر اورم یو ښه سمدم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه ده زړه درته وایم سپین ږیری د څلور او یایم چې هر ځای کار یغه مې پرېږدي دی بیا راغلی یم چې ازما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړو ته څه کوې وام ما څه سپین ږیری یم چې یا وام چې راډیو نه ازادي ماته خوند راکړي. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درکړو بیا د ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاوری سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر. زه هم د شلمې کالیزې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپلو بانډو سیمو کې په ډیره په مینه اوري. د ازادۍ راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي د ځوانانو د بیدارۍ د دیو د یو موټی کېدو د اطلاع رسونې په برخه کې همدارنګه د بشري حقوقو د ناقضینو په وړاندې مبارزه او د لکه د بلګې په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه همدارنګه د خپل ورکشو عزیزانو په لټه کې د هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
ازادي راډیو ته غواړیست. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په تودو او نږدې میاشت وروسته په سړو سیمو کې د پانتونونو تحصیلي بهیر پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. که څه هم د پانتونونو د پیل خبر ورکول سوی خو د نجونو د تحصیل په اړه څه نه دي ویل سوي. نور له صفي الله ستانکزینه.
لیو اوګدزاند ورسته د پانتونونو درسي بهیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټه داسې اعلان کړې.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د لوی د 14 نیټه سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي تر څو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلونکي سمستر به د 1401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد اووم تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان به په دې څو اونیو کې خپل نوملیکنه بشپړوي او د راتلونکي کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لومړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي او طالبانو پرلپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي وو چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره دې له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوی تیر اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
آزادی رادیو تغوژی است. اوس به نوریاس نوری را تو وای چی په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼه تر دې سر لیکلنه چې افغان خبریالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه وو دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څېړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپله ویبپاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یوه مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هیواد وسلوال ځواکونه لنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تر روسي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9 پای ته ورسېد.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسئله. متحده عرب امارات وایي د هغه توغندي مخې نیولې او ویجاړ کړی دی چې له یمن څخه حوثي یاغیانو توغولی وو. امارات وایي د بالستیک توغندی و چې د ویجاړولو په پیښه کې یې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه داسې وخت سوې چې د اسرائیل ولسمشر د اماراتو په سفر بوخت وو. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د توغندي ټوټې پر داسې ساحه لوېدلې چې خلک پکې نه اوسي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اسرائیل ولسمشر اساک هرازاک متحده عرب امارات ته خپل تاریخي سفر پیل کړ چې دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د ویلي چې له دې پیښې سره به خپل سفر ته دوام ورکوي. تر دې پیښې لنډه شیبه مخکې د حوثي یاغیانو د فوج ویاند د جزئیاتو لورکولو پرته په ټویټر کې ولیکل چې دوی به په څو ساعتونو کې په متحده عرب اماراتو کې دننه د نوو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خپاره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو زه صادق رښتنه يم زما سلامونه ومني. د تیر جمهوریت حکومت د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې په خواني چارواکي وایي په دې هیواد کې د اوبو د شپاړسو سترو بندونو درې بشپړ او د دیارلسو نورو چارې نږدې اتیا او تر پنځه اتیا سلنی بشپړې شوي وي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کارونه په ټپه درېدلي دي. د دغه ادارې پخوانی چارواکي وایي کچیرې د افغانستان د اوبو د مهار لپاره دغه پروژې بشپړې سي، افغانستان به د اوبو او برېښنا ترڅنګ له اقتصادي پلوه هم په لوړه کچه په ځان بسیا سي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د خپل پنځه کلن پلان له مخې به نیمه پلیسي پروژه او د اوبو بندونه بشپړ کړي. د راپور کې زما همکاري فیروزه عزیزي د افغانستان د اوبو په برخه کې ستونزو او پرمختګونو او د اوبو د وضعیت څرنګوالي ته لنډه کتنه کړې ده.
د افغانستان اوبه د اقتصادي بسیاینې زیرمې او لګاونډیو هیوادونو سره د سیاست مهمه برخه. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې پخواني چارواکي وایي اوس تر بل هر وخت د اوبو مهار ته اړتیا ده، ځکه همدا اوبه کولی سي د هیواد ځپل سوی او له کړکېچ سره مخ اقتصاد په پښو ودروي. د دې ادارې پخواني ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو سره مرکه کې وویل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره په سلګونه پروژې د پلي کېدو په حال کې وي چې له دې پاراسترو بندونو چاري بشپړېدو ته نږدې وي. خغلی خپلواک وویل
د جمهوریت پر مهال تر شپاره زیات لوی بندونو باندې عملن کار روانو، چې د هغې جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شورابک او شاواروز بندونو د جوړولو چاري سلسله بشپړې شوې وي چې په نږدې ورځو کې به ګټه اخیستنې ته سپارل کېدل. د نورو بندونو تر اتیا الا پنځه اتیا فیصدو پورې د جوړولو چاري بشپړې شوې وي. د دې ترڅنګ د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې په پنځه کلن پلان کې دوه اتیا نور لوی بندونه وو چې په نوبت سره به د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چارې پیل کېدلې.
ښاغلی خپلواک وایي د دې شپاړو سترو بندونو په جوړېدو تر یو میلیارد امریکایي ډالر زیات لګښت راغلی و. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د څلور څلوېښت نورو بندونو د جوړېدو قراردادونه هم سوي وو چې شاوخوا شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالر لګښت پرې راته، چې د آسیا پراختیایي بانک په ګډون ډېری نړیوالې مرستندویه ادارې د لګښت پرې کولو ته چمتو سوي وي. د نوموړي په خبره د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دې ادارې د چارو د اوبو د مدیریت د پروژو د عملي کېدو پر وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې د امنیت نشتون او د ګاونډیو هیوادونو مخالفت و. دا چې اوس د دې پروژو عملي کولو برخلیک څه دی او د طالبانو حکومت دا پروژې پلي کوي او کنه، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دوی هوډ لري ټولې نیمه تمامې پروژې بشپړې او د نورو زیربنایي پروژو او بندونو د ډیزاین او جوړولو لپاره هم کار وکړي.
نور بندونه انشاءالله جوړو، کوم بندو باندې چې نیمه کار سوی دی اول به په دو باندې کار شروع کېږي، وروسته له هغه نه به نوي بندونه جوړېږي. په پنځه کلنی پلان کې تقریبا پنځه اتیا بندونه په پلان کې نیول سوي دي، په هغو کې په دوه څلوېښت بندونو ډیزاین هم سوی ده، سروې سوي ده. اول به په دو باندې کار شروع کېږي، له هغه نه وروسته به امکانات چې برابر شي انشاءالله نور بندونه به جوړېږي.
ښاغلی نصرت وایي تر دې دمه د دې بندونو د آبادۍ لپاره د دوی د حکومت له لوري کومه ځانګړې بودیجه نه ده مشخصه سوې، خو په نوي کال کې به د اوبو وزارت د ریاست الوزراء لوري دا بودیجه هم مشخصه او منظوره کړي. د کمال خان باندې د بخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت لوري جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سه. تیر لمریز کال د دلوې د میاستې په لومړیو کې چې د دغه بند کاسه فعال اسوه، په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او دې کار د ایران د چارواکو توند خبرګونونه هم راوپارول. خو تازه څو ورځې مخکې د جدي په اتمیستمه نیټه ایرانی رسنیو د ایرانی چارواکو د خبرو په حواله راپورونه ورکړل چې د کمال خان بند اوبه بیرته ورخصي سوي دي. هغه څه چې د ګڼو افغانانو او افغان پخوانیو چارواکو توند خبرګونونه یې راپارولي وو، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ایران ته د کمال خان د بند اوبو د خصي کولو خبرونه رد کړل او ویل چې د نیمروز د کروندګرو د تکرار غوښتنو وروسته د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د ځمکو لپاره پریښي دي. د 1950 لمریز کال د هود په میاشت کې ایران او افغانستان د هلمند د اوبو یو حقوقي معاهده لاسلیک کړي چې د دې معاهدې پر بنسټ افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه د هلمند لوادي ایران ته ورکړي. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان سره له لسیزو راپدې خوا د اوبو پر سر لانجې سته او تر اوسه حل شوي نه دي. د دې لانجو د لاملونو په اړه د تېر جمهوري حکومت د اوبو د چارو تنظیم د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د اوبو پر سر نه حل شوې مسله د ډیورند لانجمنې کرښې له امله ده او له ایران سره لومړی د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناو نشتون و چې په خبره یې د کمال خان بند په جوړېدو د اوبو مهار او ستونزې په قانوني توګه حل شوې، خو وایي چې اوس مهال ستونزې سیاسي دي. خو طالبان به له دغو دوو هیوادونو سره د اوبو پر سر لانجې حل کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي د هیواد ملي ګټو پام کې نیولو سره غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم له لارې سته ستونزې حل کړي، خو د تفاهم د جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. خو ښاغلی سمون بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لنډ وخت کې زه ګمان نه کوم چې دا مسله دومره اسانه وي طالبانو ته، ځکه طالبان خپل اصلي پذیریانې لري. په اوس وخت کې دوی نشي کولای چې د اوبو په مسایلو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د یو ښه موقف نه مذاکراتو کې. یو مشکل عمده د دوی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی.
ښاغلی سمون وایي اوس تر بل هر وخت زیاته د امنیت له پلوه د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناوو د جوړولو په برخه کې د پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره شوې ده. د تېر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم ملي ادارې د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په سلګونه لویو منځنیو او کوچنیو بندونو تر څنګ د کانالونو، کاریزونو، چیک ډیمز، د ګبینې استنادي دیوالونو پر پروژو عملي کولو کار روان و. د شاتوت د بند جوړولو قرارداد لاسلیک شوی و، په مچلغو کار روان و او د کندهار د دهلی بند چارې هم په پیل کېدو وې. د راپورونو له مخې د افغانستان د څلورو پولو او ختونکو سندوز حوزو یوازې د هلمند اوبو لپاره د کمال خان بند په جوړېدو زیربنایي وسیله برابره او د دغې حوزې اوبه ورسره مهار شوې، خو د پاتې دریو نورو سندوزو د حوزو لپاره تر اوسه زیربنایي بندونه او نورې وسیلې نه دي جوړې شوي چې وکړای سي نورو هیوادونو ته د میلیونونو متر مکعب وړیا اوبو د روانېدو مخه ونیسي. د افغانستان له دغو وړیا اوبو د سیمې هیوادونه په اقتصادي او کرنیزه برخه کې په لوړه کچه ګټه اخلي، چې د آمو سیند له اوبو د ازبکستان د کرنیزو سرحدي سیمو خړوبولې ښکاره بېلګه بلل کېږي. د یادونې وړ ده چې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره د بندونو جوړول تر ټولو پیاوړې لار بلل شوې، خو د دې پروژو عملي کېدو ته د میلیونونو ډالرو بودیجې اړتیا ده. هغه مسله چې اوس مهال د افغانستان ځپل شوی اقتصاد یې د پرې کولو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړیوال بانک او امریکا د افغانستان پانګې کنګل کړې، چې تر هغه وروسته دغه هیواد اقتصادي وضعیت له کړکیچ سره مخ شوی دی.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وس هم ستاسي ال پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته، خصوصا اوریدونکو ته. موږ د ازادي راډیو له خبرونو څخه ډیر خوښ یو او ډیر ښه په خبرونې. موږ همیشه د ازادي راډیو خبرونې په ډیر او راو تکیق سر او رو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادی رادیو کارکونکو او ریدونکو ته ځانګړي سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې صحت جامع مو پرتنوي. رحمت الله زلان دی غزنی ولایت جاندوره ولسوالۍ چې خبر ته پیغام پریدم. ډیره مننه دی ازادی رادیو خو واقعاً ټولی کارکردګي او ټول خبرونه د ستایلو وړ دي. او موږ ورسره موافق یو په غزنی ولایت پاندړو ولسوالی کې خو نو نه سوشل میډیا کار کوي نه نه بله داسې رسنۍ شته دغه یوه ازادي راډیو داسې موږ یې په هر وخت کې خوشحاله کړي یو او له موږ سره په هر غم درد کې شریکه ده نو موږ خبروي دي موږ سترګې دي دي موږ غوږونه دي نو مننه ترې کوو خدای دې الله پیاوړی او آباد لري او ټول همکارانو او کارکوونکو ته یې الله جل جلاله څخه زیات زیات عمرونه غواړم.
زما لخوا همدومره په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي راډیو په د یو ساعت خبرونه کې د مهمو خبرونو ټولګه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سیوی ساختمانی انجینیر او قراردادی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبانو